Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز پنځه بجې شوې. نن دوشنبه د عقرب یا لړم څوارلسمه او د نومبر څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ستره محکمه اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د ویخزې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو دغه ادارې د یک شنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیې ورکړي چې له مخې یې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بلل شوي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د پنځه نوي نارینه او پنځلس ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه یو سل او یولس قضیې ثبت شوي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې له بدني سزاو څخه لاس په سر شي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د څوارلس سوه او څلورم هجري لمریز کال د کانکور ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې د یک شنبې په ورځ د نومبر په درېیمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دیني مدرسو کې داوطلبان کولی شي د ازموینې لپاره فورمې ډکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي او د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. دغه وزارت بیان شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې پیښې ثبت شوي.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه له موږ سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره چلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال ته له موږ سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سکه له موږ سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې شپږ زره دي.
زمان دا هم ویلی چې دوی پلان لري د شری واکسین ملي پلان تطبیق کړي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه ښولې وه. ویلي و چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شول. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو وغورځوه. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د سغدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړي قومندان له دوو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزې کې د اسرائیلو په بمباریو کې در لک تر لګه یو درستنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لک تر لګه دیارلس تنه د غزې په شمال کې د بیت الله په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یک شنبې په ورځ د اسرائیلو پوځ د نوي برید اصلي هدف بلل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایراني الاصله امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 23مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی الاصله امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکوونکی و د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده له نیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې له خپلو سویسی ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکي په توګه کار کوي دوی په تماس کې دي څو د دې قضیې په اړه نور معلومات راټول کړي. دا خبرونه او اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. په ایران کې سږ کال 9 افغانان اعدام شوي دي او افغان اعدام شوي خور وایي.
جرم بیادر مواد بود.
ما در ورور جرم در مخدره مواد و ساتل بود. نجده 4 کاله او 8 زندانی بود. لافغانان سر دیر بد چلن کوي.
در طالبان و حکمت غواړي بازارونو که پخوانه زنجیری هټۍ بیرته فعال کړي.
دله بار پلان درس مخ په لاره باندې غازن دی به راځي بیرته فعال کړو او هغه خپل خدمات وړاندې کړو بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
دا چې دا څه ډول دوکانونه دی خبرونه کې تفصیل درته لرو. امریکا کې سبا ولسمشریزې ټاکنې کېږي. دغه ټاکنو کې مخکې له مخکې څه باندې 70 میلیونه کسان خپلې رایې کارولي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ په یو راپور کې مو د کوچیانو ستونزو ته هم کتنه کړئ.
مالداري اوس خو داسې نه دي لکه پخوا چې 450 میږې لرلې، اوس خو نو 450 پسونه لرو په هغو په جنجال اخته.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 5:00 او 6 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي 13 اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال له پایله تر اوسه 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا دی او محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندیښمن کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
په ایران کې یو میشت افغان کډواله د خپل نوم د نه ښولو په شرط وایي چې ورور یې 2 اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.5 ماه زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې، عالي محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې راسره شته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نوم یې وانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اورېدو سره ویره لري چې داسې نه شي ورور یې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو له مخې سږ کال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 چنده او د 2022 کال د اعدامونو 3 برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت 13 ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی 3000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 5000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په 1 میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په 13 یا 14 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور وشتاته.
اوریدونکو سبا سه شنبه په امریکا کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کیږي. په دې اړه درته وړاندې یو تفصیلي راپور لرو او دا هم درته وایو چې تر اوسه څه باندې او یا میلیونه کسانو له ټاکلې مودې مخکې رایه چونه کې ګډون کړی دی. اوس راځو دې ته چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې په فرانسه کې پناه اخیستې وایي چې د خپل مسلک خلاف کارونو کې بوخت شوي. دغو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل یا د هیواد ته له کډوالۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې په رسنیو کې د کار د زمینې د نشتوالي له امله د پلورونکو د رستوران د کاروبار او یا کارګرانو په توګه کار کوي. تفصیل له سنا کاکړه وو.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یوه خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي، او قالین چې دسکاولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري،
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
آتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغان یو فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل:
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 میاشتې کې
شپږ میاشتې کېږي د فرانسې په لیل ښار کې مې یو رستورانت جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمینه برابر کړم چې په ژبه نه پوهېږي،
زبانه یاد ندارن، بر اونا فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو اروپایي هیوادونو دی چې ډېر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دویچ ویله په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې د کډوالو او بې تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي، خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می‌برد.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته آسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي، چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بیلابیلې دندې لري، څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسولینو تازه ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازي بیا فعال کړي. یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني یو دولتي مغازو بیا فعالول ګټور کار بولي، خو وايي ګمان نه کوي چې د طالبانو حکومت د په دې اړه عملی ګامونه پورته کړي. دا چې دا زنجیري مغازې څه ډول مغازې یا دوکانونه دي، تفصیل به له حدیث پردې سوال.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکو کچې ته تر نړیوال اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسولینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازي بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درو سم خپل اړوند غازن جری مغازي بیرته پهاله کو او وایي چې خلکو ته خدمات وړاندې کوو او بیرته خلکو ته وسایل جوړ شي په بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي، خو یې تیر ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه به خپل کړي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په رسنۍ کې ظاهرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرره یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک ول او د دولتي ادارو کارکونکو او عام خلکو ته به په کمه بیا او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لاره ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه و. د کابل ښار یو بل وسیدونکو صفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستری دام د لزر پر خوخیو خوختنه مدا چې پښته وسنی حالاتو کې ولس لډیر ستونز سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړی به د کار نشتون د خلکو بې روزګاری چې د دام چې دوی کړه د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونز سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل ازرق شافیزی وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغیزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کوم امکاناتو کیږي په اړه دا او غنې نورې پښتنې موجود دي.
خو هغه شرکت نو تجارت نه کوو د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بنولري زنه پوهیږم چې څه ډول دا کول شي ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا 10 میلیارډ ډالر په کال کې دي. دا شرکت به سونه پنګولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچي.
له بي وصله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا سرګندونی داسې محل دي چې د کابل او بیلابیل ولایتونو سیدونکو له ازادي رډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګاری او د توکو د بیو لوړوالي شکایت کړي او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله جویس موسو یا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتی رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سبا سه شنبه د نومبر 15 په امریکا کې د جمهوریت ریاست ټاکنې ترسره کیږي. میلیونونه امریکایانو ورته مخه په وختي رایې اچونه کې ګډون کړی دی. په وړاندوینو کې د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ او د ډیموکراټانو د کاندید کمالا هاریس ترمنځ سیالي ډیره نږدې او سخته بلل شوې. تفصیل له صفی الله ستانګ زیور.
د یک شمې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رایې کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریزونه ثابت نه دي. په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او کمالا هاریس په همدغه ایالتونو کې خپل انتخاباتي الیزلې څوشنده کړې وې. هاریس د یک شمې پر ورځ درې ټاکنیزې غونډې پلان کړې وې. ورځ یې له دیترویت پیل کړه او وروسته پونټیاک ته ځي. تر هغه وروسته میشیګان ته چې ډیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي. ډونالد ترامپ بیا د یک شمې پر ورځ پنسلوانیا، شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړې وې. دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوي یا الیکټرال کالج کې مهمه دي. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحدو ایالتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمه د اوکراین دوامدار جګړه د منځنی ختیس کړکیچ په څولوریو کې د اسرائیل نخته او بریدونه او له ایران سره د کړکیچ زیاتې دل دي. په دې سربیره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله د بایدن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپل یو ټاکنیز غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د په میز پرتی وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او د خپل هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغه له افغانستان د وتلو په اړه د بایدن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستان په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغه ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوه هی د دیپ خبره تر ټولو کمزوري موافقه لاسلیک کړه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوې دي، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم ګڼې ستونزې لري او له اوسنیو واکمنانو څخه ګیلمندي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالي مالداري او څړځایونه زیانمن کړي او په خبرې د پخوا په څیر اوس پر ډیوران د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې 1.5 میلیون کوچان ژوند کوي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه یادوي. تفصیل په دې راپور کې
دا کوچان څنګه سره نه معلومي نه راښکاریږي. دا مدد چې ورور یو ډاکټران دې راته مات پکې یو ډاکټران پښتنه دې را باندې وکی ډاکټر
شاو خوش پیته کلن شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیايي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي.
نه پښتنه کوي، نم دا شش کال کې دا ډاکټران دیلې دي، نو وروره کښنیانم ټول سینه بغل دي پراته دي، وسه په شپخانه کې پستر دي، وروره مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوي په خوای هلمند او ټول جنوبي زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویاله او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وای له وچکالی سره سم د مالداری هغه په خوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری وس خداس نه دی لکه په خاص وی سلور 1500 میډیم لرلې سابن ته پورته کېدل او بیر تر اکثر ته کېدل وس خونو سلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند د ژوندۍ خوندا د کړدی په برابر ته وینې دام خیمه ولاړې دی، هغه پینی پینی دی، هر ځای سوري سوري دی، په دغه خپل شپه ورستېره وو.
د پخوانی جمهوریت نظام په وروستیو کې دورینه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو، چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر ګو یو شمیر ولایتونو کې هم اول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو 10% زمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبرې هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړي دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نو ښه خبره به دا وي چې پیلي نظام د کوچانو هغه
قربان. نذیر احمد زای په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي رادیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکې او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړې ده، بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده دوی هم کوچانو له ډوډۍ نه واخلا دي دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې هم دغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلات سره مواجه سو او کله چې دغه نظام راغی په یواز دي چې کوچانو ته وده ورکي هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړي وو هغه هم لبخونه لاندې کړه د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو هغه یې راواخیست بیرته یې سرحداتو پورې مربوط کړه او دوی ته چې کوم شارګوټي د جمهوریت په وخت کې موږ هغه وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشتي او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته هغه شارګوټي کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نوره مالیه یې په حواله کړې ده د کوچانو په کې ظلم ده
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالدارۍ د ودې په خاطر په اوړي او ژمي کې خپلې کړې نورو سیمو ته باروي او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مختلل شوی چې په خوا به پر تګ راتګ آزاد وو بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته لګن ستونز سره مخامخ دي او په خبره نه هلته پاکستان ور سره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي
کوچان لډي رضات ستونز سره مخ نه دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پری دي کوچان نو کوچان ډیر سخت ستونز سره مخ دي نه انګور ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پریږدي
یو شمیر نور کوچانو هم د ډیوران کرخه له هغه غاړي ازادي رادیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی لخپل رمو او کاډو سره په سرحد کې ایثار شوي چې بعد ورځې غالي موږ د کوچانو د غستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله د دغه ریاست مشر ویل چې ویان دی باید رسنیو سره خبري وکړي د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لمړی کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یې ویل چې ازادي رادیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلروشت ساعته
تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږ یوریدونکو اوس هم تاسو د پیغامونو د نشریدو وخت را رسیدلی
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا غدا تعلیمانو امر بالمعروف چې دا اعلان کړی دی وای کوم تصویرونه چې باندې سوی دي دا خوشکار نه دی دا زمول ور نه دی اوس سکه چې دی ته ضرورت لرو مشتاسي د اوس په زمانه کې نړۍ پر مخ روانه ده او دوی دا کارونه کوي والسلام با احترام
السلام علیکم دی ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلام وړاندې کوم جنباز کوچه مدي غزنی ولایت نه نو خامخا داسې په نن نصر زمانه کې خو ډیر کم خلک چې دی هغه داسې سیاکسونه به نه اخلي نو هغه به خلک چې ټلیفون بنی ورسره خو چې ټلیفون ورسره یې نو هغه خامخا عکسونه م اخلي او عکسونه به هم ورسره وي نو داسې اوس په راتلونکي کې به دا څرنګه شي نو دا هغه پوښتنه داسې یا دوخ په تېرېدو سره به معلومه شي چې حیات څنګه کېږي دا خلک ټلیفون باندې جمعو کې اچوي نه بیا ګرځي او کوه څنګه حساب کیږي نو دا ډېر پیچلې موضوع ده دا د وخت په تېرېدو سره معلومه شي السلام علیکم
زه حبیب رحمان زوا کوم د مغل د ایران هیوا د شاه صفه پر طالبانو پر حکومت باندې دا جرج دی چې کم درېسا وانه شهیدان سوي دغه باید پلټونه وسی دا خو څه چغو کې نه وي چې ایران وښتل په خارج جهواد کې دی وګړې و جل چې هغه خپل پښتنه کې نور اسلامي امره تر اوسه پر دې بسواس نه دی کړی نه خبرګون شو دی ورګون معنی نه لري غندل معنی نه لري باید انتقام یو وخت دلسي موږ پر افغان حکومت باندې دا جرج دی چې انتقام یو وخت دلسي
ترڅو افغانان وشل کیږي سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو دا په افغانستان کې قانون او مادینونه اوسنه حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کیږي او بل نیمګړتیا شفافیت نه موجودیت دی چین دی او کنور داسې هیوادونه چې دوی
خپل ګټه ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم له نوو خبرونو او مطالبو سره. خو اوس می همکار حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.
ممنون لودین صاحب،